سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوه او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنی غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د فکر رغنیزو چارو په خاطر د ختیځ نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نوسازي او بازسازي دي کوم کارونه دي، هغوی د زمینه مکمل مساعد دي خو مال لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوي.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لرې کېدل له هر څه مخکې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان او بریتانیا د پوځ مشران کابل ته راغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې ژوبل کړي. او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او بریتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د بریتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د بریتانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي بریتانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیه غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کړي. نو دا د برطانیې لخوا داسې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خپره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او برطانیې د پوځي مشرانو له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل لور ته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوې او دا جګړه پر ښکېلو خواوو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپانده دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر د چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. دغه ریاست نن په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12مه او 19مه حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قومندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت نه دی ویلي چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوي دي. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې قاري عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیز بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهره چیانو او اسرایلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوگانن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کرونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوی یوه نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په غبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یوه خبر پاڼه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپات یا واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې وروستي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لاکړه کې سبب ګرځي او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوی. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللی دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ ناورین څخه د یوتلو یوازنۍ لاره د مذاکراتو چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکېږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای.
باید دا اوربند او وغځول سي چې کډري ورځي زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دا غوښتنه د دواړو لورونو چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کېږي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هرکلی کوو.
دا غوښتنه داسې مال مطرح کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربیره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و مو اوریدل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړي او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل اند په سټوډیو کې راسته دی. انسب د موضوع جزئیات
تکل سبه د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی دا چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي وی سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلی خو د ده د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړپوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یوه لاره خپله کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوز کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د ده د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې په ارګ کې د ښاغلي باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ورسره ښکاري. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره دې سفر کې د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی وو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلی وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیې نه لرې کړې وه لیکن هغه رسنیز شوی وه. رپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي افغانستان کم چاپ شوی. برتانیا غواړي زمونږ کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
وروستي معلومات وایي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو ځینو سرچینو په وروستیو یونیو کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستان له دې وسلوالو سره خبرې کوي تر څو یو وربند ته غاړه کیږدي او همدارنګه پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د مې تر لومړۍ پورې امریکایان ونه وتل دا وغځي په اصطلاح تمدیدی کې دا نوی ضرب الاجل ومني او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رویټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیې په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا له خپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارټر سره کابل ته رسیدلی او نن یې د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې محل کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه عبدالباري عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په هکله باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاتې شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار اتاک و کابل ته مهم باید ارزیابی سی او هیله ده چې افغان مقاومت د دسر و کم اساسی پړاوونو ته د سولې یا مرحلو ته ور وړاندې سی. که څه هم تر ډېره بریده پرې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر یې هم تر ډېره پرې داسې پټ پاتې شوی دی او استخباراتي شکل لري. کوم څه چې د پردي شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کیږي، خلک د پجریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسه چې د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي، دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
استاذو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوزار ډیره ترنګلې ده؟
ولا ډیر ستونزمن ده چې موږ د لیرې څخه د دوی پر غوښتنو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې ده چې کانفرنس ته د استانبول یا راتلونکي کانفرنس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو اماده کېدل او د فعاله ګډون په هکله باندې هیوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و باجوا به هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي د دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسېږي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آره صاحب، دغه وروستیو بریدونو د خونړیو بریدونو کابل کې او لوګر کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري، خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډېر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړي چې ځکه په افغانستان کې دا 40 کال همدغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک چې د مجاهدینو په نامه دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و دي افغانانو دا ټول په توغندوی ویشتل انفجار نه پکښ کول په حساب انسانان پکښ کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څیرلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید دغسې تعقیب کړي.
آرې صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوځ په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خو دا کلونه کلونه دا شل کاله دغه خوړلې یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د آی اس آی تربیه سي و. دا هغه کسان چې پخوا د هغه آی اس آی و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد هر همسایه هر څوک چې وي وخت چې ضعیف شي هغه خانه خا کوشش کوي چې څخه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کړو پر ځای دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو یا یو بل د یو بل په جاسوسي او په چیوسي او چې شي متهم کړو. دا لکه لمر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دي که پاکستان دي که امریکا ده که انګلیس دي که جرمن دي که چین دي که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دې کې شک نشته. په دې 40 کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وه چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل شول، ځینې غیر مستقیم شکل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته وړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه شي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دي. کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان موثر هیواد دی پر طالبانو باندې او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د څو ورځو د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وبلل شو او هلته د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغه باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ختیز نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مایرې چلند کوي او پرله پسې یې له پامه غورځوي. دوی دعوه کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی او د دې ولایت لرې پرتې سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دوه لرې پرتې ولسوالۍ دي چې خلک وایي په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې د بیا رغونې ډېرې لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوې. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتې او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکي محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کنډو کپر سرک شکایت کوي چې روغتون ته د یو ناروغ د رسول لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټاله پورې، برګمټال نه واخله تر پېښورکه قریا پورې هم ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزیمه دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سي چې دو ورځ کې رسو گاڑی پیدا نه سي درې ورځ سلور ورځ په پیاده برسي ګدل.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانې لري او نه هم د ژوند نور یا سانتي وي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالفتار ته وویل دوی ته په تیرو شلو کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازیو بازسازی کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، حکومت له خوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دی شوی. جلال آباد نه تر بریکوټه پورې یو من په سر دیرش افغانۍ اخلي او بریکوټ نه دیر پورې جالبه ده چې 300 افغانۍ اخلي. د دې وجنه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیبه او نور نورستانیان وای هر څوک چې په یو سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هیري کړي دي. خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅکله هم توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي. خو چې د په وینا حالات ښه شوي، ولایتي چارواکو هم پکې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړې دي.
برګ مټل ولسوالۍ کې عملاً همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګ مټل جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګه د برګ مټل کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملاً شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سړکونو باندې کار شروع دی. خپله په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتی ولسوالۍ دي چې ډیری اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسداباد او یا پارون ته په ورځو ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوې په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بې وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بې وزلي زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بې وزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جماعت مخې ته د سړک په منځ کې د تیر شوي ویالې په غاړه لسګونه ناست کاریګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوزي. نږدې غرمه د خو د 30 کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دي اخیستي. سیف الله له سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چارواکو د جدي چلند غوښتنه کوي. خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیې لوړې کړي؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا وبا وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
زله کورونا وروسته یو دوه ودو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زما مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایو لوړ شوی و. نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا په قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیې لوړوي قانوني چلند کوي.
د خروالې په چوکاټ کې یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څارلاندې ونیول شي.
په بهرنیو هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډیر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د له منځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي مؤسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5